مشال رادیو دا وخت په پښتونخوا کې د غرمه پوره 12 بجې دی او زه ستاسو قربانه حسیب شهید یم. تاسو د مشال رادیو پر لبسې نه ساعت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به هم خبری رپورټونه درته لرو، د خبری رپورټونو ترڅنګ د نړیوال او سیمه ایز رپورټونه هم لرو او د نړۍ رنگونه مو هم درته راغون کړي. خو تر هر څه د مخه د دې ساعت خبرونه اورو. د دې ساعت خبرونه درته بیا هم عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان د فوج مشر د امریکا هغه تورونه رد کړي چې واکه دغه هیواد د وسلوالي حقانی شبکې سره لاس لري. ریپورټونه وايي امریکایي بې پایلټ الوتکو په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې 15 مشکوکه ورپکې وژلې دي. ملګرو ملتونه وايي د فلسطینیانو پر دې غوښتنه به د ګل پر ورځ بحث کیږي چې د خپلواک فلسطینی حکومت لپاره کړي ده. وسم د خبرونو تفصيل. د پاکستان د فوج مشر د امریکا هغه تورونه رد کړي چې واکې دغه هوا د وسلوالي حقانی شبکې سره لاس لري. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR له خوا د جمعې پر ورځ جاري شوی بیان د فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی لخوا وایي چې د امریکا د تورونه بې بنیاد دي. نوموړي دا خبره د امریکا د ټولو پوزونو د مشر مایک مولن د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته د ما ورکولسی معلوماتو په جواب کې کړی چې ویلی د پاکستان استخباراتي اداره ISI حقانی شبکه د علاقاري په توګه استعمالوي. جنرال اشفاق پرویز کیانی په بیان کې زیاتوي چې مایک مولن ښه خبر دی چې کوم هیوادونه له حقانی شبکې سره اړیکې لري. ریپورټونه وايي امریکایي بې پایلټ الوتکو په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې بېګا د شپې 15 مشکوک اور پکې وژلې دي. د استخباراتي ادارې ځای چارواکي وايي ډرون الوتکو د میرانشاه په جنوب کې یو کور په توغندیو په نشه کړی. ډرون الوتکې له کلونو راهیسې په سیمه کې میشت د القاعده او نورو وسلوالو ډلو غړي په نشه کوي. ملګری ملتونه وایي د فلسطینیانو پر دې غوښتنه به د ګل پر ورځ بحث کیږي چې د یو خپلواک فلسطینی حکومت لپاره کړی ده. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي باکیمون ته د یو بشپړ خپلواک فلسطینی ریاست په رسمیت د منلو سره سرکاري لیک د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وسپاري. محمود عباس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې فلسطینیان له اسرائیل سره د 1980 کال د پولو په حساب سولې خبرو ته چمتو دي. عباس تور پوری کړی چې په خوا د سوري خبرې د يهوديانو د نوو مشزاینو د جوړېدو لامل له ماچ سر مخامخ شوی. ورسته د اسرائیل لومړي وزیر بنجامین نتنیاهو غونډې ته ول چې واځي مخامخ خبرې د سولې ضمانت ورکولای شي.
فلسطینیان دې باید اول اسرائیلو سره په امن کې شي او ورپسې دې بیا ځان له یو دولت ترلاسه کړي. خو زه تاسو ته دا ویل هم غواړم، هر کله چې د امن لوزنامه لاسلیک شوه، اسرائیل به اخرینی هیواد نه وي چې په ملګرو ملتونو کې به د فلسطین د یو نوي غړي په حیث هرکلی کوي، بلکې تر ټولو مخکې به وي.
بنجامین نتنیاهو په امنیت شورا کې د مخالفتونو د مخنیوي لپاره د منځنی ختیځ د سولې څلور اړخیزه ډلې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په یوې میاشت کې د روغې جوړې د خبرو د بیا پیلې د غوښتنه وکړه او ویل چې د یو کال په ترس کې د یوې موافقې ته ورسیږي. افغانستان ویلي چې د روان کال په پای کې کېدونکې د بون په کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې څخه د لا زیاتې همکاري غوښتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي شورا غونډې ته وویل چې افغان ځواکونو ته د یو شمیر سیمو امنیت سپارل یو مهم پرمختګ دی. زلمی رسول وایي تر ټولو مهمه دا ده چې موږ به د بون په کانفرنس کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړو چې د 2014 وروسته چې کله بهرني ځواکونه ووځي نو دوی دې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. زلمی رسول غونډې ته د افغان ولسمشر حامد کرزي پیغام ولوست چې ویلې باید په افغانستان کې د تیرو لسو کالو په کامیابیو سترګې پټې نسی. د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد سره لیدلی چې نوموړی د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ته په کړې وینا ملامت کی. احمدینژاد ویلو چې مغرور ځواکونه پر هر هغه چا بندیزونه یا پر ضد پوځي ګامونه اخلي چې د یهودیانو عام وژنه یا پر امریکا سوی د 11 سپتمبر بریدونه تر پوښتنې لاندې راولي. بان کی مون ایرانی ولسمشر ته وویل چې د 11 سپتمبر بریدونه او د یهودیانو د عام وژنې په ډول تاریخي حقیقتونو څخه انکار کول یا تر پوښتنې لاندې راوستل د منلو وړ نه دي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد ویلي چې په هیواد کې د توانایي لپاره د نورو ایټمي ریاکټرونو د جوړولو په حق له روسیې سره خبرې اترې کوي. د ایران د توانایي د بوشهر نومي بټۍ د روسیې یو کمپنی جوړ کړې ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون پر وخت ایرانی ولسمشر وویل چې ایران د توانایي په برخه کې 19000 میگاواټ ته نور اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه ایران له روسیې سره د ګاونډیتوب اړیکې لري او ګاونډیان باید هرومرو سره دوستان وي. اورستای خبروم دا دی چې د لیبیا سرپرست وزیر اعظم ژمنه کړې د یغیانو لخوا به له بهرنوی سره د ناوړه چلند د تورونو په اړه تحقیقات کوي. محمود جبریل وویل یو شمیر بهرني د معمر قذافی له ماتې وروسته زورول سوي دي. د بشري حقوقو د څارنې ډلوي له تیری میاشتې راځي چې باغیانو د لیبیا مرکز ترابلس نیولې دي ګڼ بهرني کارکونکي هلته نیول سوي دي او بد چلند ورسره سوي دي. یو شمیر بهرني کارګران تورن سوي چې دوی د جګړې پر مهال د قذافی د وسلوالو مرسته کوله. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبد الحی کاکړ درته وړاندې کړل. پر ونه خبرونه کې بل ما حسیب شهید سره دغه څه ووري. په دې خبرونه کې به ووري چې د پاکستان د پوز مشر د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې دغه هیواد د استخباراتو اداره د حقانی لډل سره اړیکې لري. د امریکا او پاکستان د اړیکو په باب په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او سیاستوال څه نظر لري؟ د پاکستان په خوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف اپ دو سچویشن ہے
کچھ مجھے لگا بڑا پرابلم ہے پاکستان کو بھی سوچنا ہے اور امریکا کو بھی سوچنا ہے.
په کابل کې به د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی د فاتحې د مراسمو انزور هم درته درکو.
ما در عین زمانه کې به فراتان عمل خواهد کرد.
په افغانستان کې د سولې د عالی شورا د مشر د فاتحې د مراسمو د انزور ترڅنګ به د سولې په باب په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د مشاهره انزور هم درکو.
یو خوا چاره د سامراج دی پښتانه تلا علاج دی بل خوا جبر د مولا دی صافت سبلا دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د فلسطین د ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب په اړه د تودو بحثونو حال هم درته درکړو او د دې ترڅنګ د نړۍ رنگونه مو هم درته راغون کړي تر پایه را سره اوسئ. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. د پاکستان د پوز مشر د امریکا هغه تورونه رد کړل چې دغه هیواد د استخباراتو اداره د حقانی لډل سره اړیکې لري. په یو بیان کې پوز د اشفاق پرویز کیانی په وینا څرګندوي دا تورونه د خوابدۍ وردی او له حقیقت لري دي. د دې بیان د نورو جزئیاتو په اړه مو سات مخکې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال ریاض موسی خیل نه پوښتلی دي.
پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی دا یو خبر پانی ترلار د پوز د خواچې کوم جاری شوې ده. په هغه کې ویلي شوې دي چې اډمیرل مایک مولن بیانات هغه بیخي بی بنیاد دي او د اشفاق پرویز کیانی وینا ده چې مایک مولن تر دې خبره هم پته ده چې کوم ملکونو د حقانی ډلې سره تعلقات دي او یوازې په پاکستان دا تور لګول دا یو خبره نه ده. د دې ترڅنګ د اشفاق پرویز کیانی وینا چې پاکستان نه خو په پراکسی وار یا د بل د پاره د بل په خله چې څوک جنگ کوي نه خو پاکستان په هغه جنگ کې شامل دی او نه آی ایس آی کوم چې پاکستانی استخباراتي اداره ده هغه د حقانی یا بل ډلې سره څه قسمه مرسته کوي. اشفاق پرویز کیانی زیاته کړې چې په تیرو ورځو کې په سپین کې کما د دې ملاقات شوی او غټور ملاقات شوی د هغه رستو دا قسم بیانونه راتلل دا ډیر لوی بدمرغي ده.
نو ریاض مساخیل کدا هم راته وایي چې د پاکستان د پوز د ریسکو معلوم شو په پاکستان کې سیاسي ګوندونو څخه خبرګون خوده لپاره دی اړه
بالکل پدې باندې پرون چې کوم د مسلم لیگ نواز دلې یو هغه دی چودری نثار علی خان هغه هم پدې باندې سخت افغان سرګن کړی دی او هغه وزیر اعظم ته خواست کړی دی چې پدې لړکې دی د قومي سلامتۍ لپاره هغه یو اجلاس روبلیو پارلیمان دی په اعتماد کې واغستې شي. دغه شانتې هغه دا هم ویلي دی چې د کم بیانونو ورکړی کیږي چې غني د آی ایس آی د حقانی ډلې سره مرستې دی هر قسمه نو پدې باندې دی د امریکا د سفیر چې کوم په اسلام آباد کې دی د هغه نه تپوس وکړي شي. تدې ترڅنګ الطاف حسین کوم چې د متحده قومي موومنت د مشر دی نو هغه هم یو بیان ورکړی دی او په هغه کې د دې آی ایس آی سره او د حقانی ډلې ترمنځ د مرستو هغه غندنه کړې ده او موږ خو ګورو نو کوم چې حکومتي ډله د پاره کې وزیر اعظم او کوم چې وزیر دفاع دی او وزیر داخله او د شان هینا ربانی کر څوک چې خارجه وزیر ده هغه هم د دې بیانونو هغه تردید کړی او دای به بنیاده ګڼلی.
و امریدل چې د پاکستان د پوز مشر د امریکای د پوز د مشر هغه بیان هغه تورونه رد کړی دی چې ګنی پاکستان د حقانی له شبکې سره اړیکه لري. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان او امریکا ترمنځ چې د حقانی شبکې پر سر اړیکې خراب شوې دي په پاکستان کې یو لړ اندېښنې راولاړې کړې دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وایي د دې سبب د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو بل بې باوري ده. مشرف زیاتوي چې پاکستان باید د حقانی شبکې په ضد عملیات وکړي او یا باید پرې نږدي چې دا ډله د پاکستان لخوا په افغانستان کې عملیات وکړي. پرویز مشرف دغه خبرې د پاکستان د جیو په نامه له یو شخصي ټلویزیون سره کړې دي. په اړه یې تفصیل بارکوال میاخیل راکوي.
د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف وایي د د واکمنۍ پر مهال چې به د امریکا لخوا پر پاکستان تورونه لګیدل او د دوی ترمنځ باړې کې خرابېدلې نو د به د امریکا له پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر کولن پاول سره مستقیمه خبرې وکړې خپل سپیناوی به وکړ او یوې نتیجې ته به ورسېدل. مشرف وایي اوس چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې دومره ترنګلې شوي دي سبب یې د دغو دواړو هیوادونو د رهبرۍ ترمنځ د اړیکو نشتوالی او بې باوري ده. اوس چې وضعیت دومره حساسې مرحلې ته رسېدلی ما ته داسې ښکاري چې د ستراتیژیکو پلانونو پر سر پر یو بل باور ختم شوی دی. امریکا شاید دا فکر کوي چې د پاکستان حکومت پوځ یا آی ایس آی د مذهبي افراطیانو ملاتړ کوي. اسامه بن لادن یې پټ کړی و د سراج الدین حقانی په ضد عملیات نه کوي او د یوې پالیسۍ له مخې ملاتړ کوي چې د ستراتیژۍ پر سر بې باوري رامنځته شي دا ډېرې ستونزې جوړوي. پرویز مشرف وایي تر یو څه ځایه د امریکا اندېښنې پر ځای دی. وایي په سیمه کې له څه د پاسه دېرشو کلونو رئیس له بعد مرغ مذهبي افراطیت او ترهګری زشت زیات شوی دی نور باید راکم سی او وځپل سی. پاکستان او امریکا دواړه باید پر دې خبره فکر وکړي. پاکستان باید فکر وکړي چې آیا موږ له امریکا سره د ترورزم پر سر ملګرتیا کوو او آیا موږ دا کولای شو موږ ته ګټه لري کنه او پر دې خبره باید له پوځي او سیاسي لارې پرته له اقتصادي پلوه هم فکر وسی. امریکا هم باید دا په ډاګه کړي چې واقعا دوی د ترهګری په خلاف جنگیږي او په افغانستان کې مخکې له دې چې خپل پوځونه وباسي سوله او ثبات راوستل غواړي نو دوی پاکستان ته ډیر اړتیا لري. آی ایس آی او د پاکستان پوځ ته ډیر ضرورت لري نو دوی باید داسې یو اقدام ونه کړي چې اړیکې قطع سي چې په دې سره به هر چاته او دنیا ته تاوان ورسیږي. پرویز مشرف وایي د پاکستان حکومت باید له مصلحته کار وانخلي او په څرګنده د امریکا ته د حقانی شبکې په اړه خپل دریځ ووایي ځکه چې وایي دا خبر اوس ډیرې حساسې مرحلې ته رسېدلې ده. په سمدستي توګه خو زه دومره وایم چې باید په دې اړه خبرې اترې وسي او پر یو بل شکل منځ لاړ سي. د حقانی شبکې خبره ډیره حساسه ده. امریکا غوښتنه کوي چې پاکستان یې باید په ضد عملیات وکړي او موږ یې نه کوو، نو حکومت پوز او ای ایس ای باید دا خبره حل کړي چې موږ باید یا د حقانی شبکې په ضد عملیات وکړو یا بندیز پر ولګوو چې هغوی افغانستان ته لاړ نسي او د پولې یوې بلې خوا ته فعالیت ونه کړي، او یا باید امریکا ته په ډاګه ووایو چې موږ ولې د دوی په خلاف عملیات نه کوو او په دې کې زموږ ستراتیژي څه ده. پرویز مشرف د امریکا لخوا هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د پاکستان استخباراتي اداره ای ایس ای په کابل کې د امریکا پر سفارت په حمله کې لاس لرلی وي. وایي دا ډول تورونه به د دې سبب سي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ بیلتون راولي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف هم د امریکې د پوز د مشر هغه تورونه رد کړل، ګڼي چې پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی به د حقانی له شبکې سره تړاو لري یا به د امریکا په سفارت باندې په کابل کې دغه شبکې له لوري یا د دوی په وینا لارښوونه هلته بریچ شوی وي. په همدې موضوع باندې به درته پوره شننه له لګې دمې وروسته وړاندې کړو.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې پر امریکایي سفارت باندې د طالبانو بریده د امریکا او پاکستان اړیکې اوس له یو بل امتحان سره مخامخ کړي دي. د امریکا د ټولو پوزونو مشر مایک میولن د لومړي ځل لپاره حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی علاکار بللې ده، خو پاکستان په ځواب کې ویلي چې که داسې تورونه دوام ولري نو کېدای شي واشنگتن خپل اتحادي له لاسه ورکړي. پوښتنه دا ده چې له کلونو راهیسې د امریکا او نورو هیوادونو له لورې له ترهګرو سره د لاس درلودلو له تورونو سره مخامخ پاکستان باندې دایره ورو ورو مخ په تنګېدو ده او که څنګه؟ دا پوښتنه عبدالحق کاکړ په خپل رپورټ کې ځوابوي.
د پاکستان او امریکا د اړیکو په برخه کې که یوازې د تیر یو کال پرمختګونو ته وکتل سي نو داسې برېښي چې د نږدې یوې لسیزې د ترهګریزه جګړه کې دغه دواړه اتحادي ملګري په ظاهره ورو ورو له یو بل څخه د لرې کېدو په لارو رهي دي. داسې ډېر ځله سوي چې امریکا په افغانستان، هند او ځینو نورو هیوادونو کې د ترهګرو بریدونو یا د هغو د هڅو تورونه په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه په پاکستان لګولي، خو دا ځل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف مرکزي نقطه حقانی شبکه ده. پاکستان هر ځل دا ویلي چې د امریکا مخلص ملګری دی او دی هم د دې جنگ یو قرباني دی، خو اوس یې کومه دوه اړخیزه لفظي جګړه پیل شوي، نو آیا دا د پخوانیو لفظي جګړو تورونو او جوابي تورونو په شان دي که نه؟ دا ځل څه ډېره جدي بڼه لري. د سیمو د چارو کارپو فرحت تاج چې د طالبان انټي طالبان نومي کتاب لیکواله ده، وایي داسې ښکاري د امریکا برداشت نور ختم شوی دی.
نو برداشت کولی امریکا او څه گزاره او کا پوهېش څه نیګوسیشن او کا انسینټیو ورکا لکه فوج ته امداد ورکا دغه خبرې کولې کنه څه ترو ډیپلوماسي برداشت کوله که بس اوس څه ښکاري اوس بس تنګ شو بالکل تر پیز راغلو چې نه بس اوس نه کیږي اوس بالکل ډایرکټ دی آی ایس آی نامه یې واخیسته. مخکې به شاید چې ورته شاته خبرې کولې لکه کمرې کې به نه کینستو امریکایان او پاکستان فوج والا یا لیډران، نو دوی خپل کې نه نه خبرې کړي اوس بالکل بار تر وبستي. نو دنه دا ظاهریږي چې اوس دوی بالکل برداشت بس اخري حد باندې راغلو دی امریکایانو.
د پاکستان د دفاعي چارو کارپو لیفټیننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې کله امریکایي چارواکو خبرو ته وکړه سي نو داسې بریښي چې نور به پاکستان خپل پالیسی بدلوي.
یا بالکل ایک طریقے سے امریکہ جو ہے جس قسم کا دباؤ
دا امریکہ لخوا چې کوم فشار مخ ته راځي نو له هغه دا سخکاری چې دا نور ورته د منلو وړ نه ده. پاکستان ته خو به یا په خپلو پالیسیانو کې د بدلون راوستو ضرورت وي، او که داسې نه کوي نو زما په فکر دا اړیکې به نور هم پیچلې شي او حالات به له لاسه ووځي.
خو د پاکستان د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر سعد محمد خان بیا د خرابو اړیکو یو بل اړخ ته پام اړوي. دی وایي چې اړیکې اوس یو داسې پړاو ته رسېدلې چې بریشي دواړه هیوادونه د وسلوالو ډلو له لارې له یو بل سره په جګړه کې ښکېل شوي دي.
پاکستان او د امریکې تعلقات اوس داسې ته دوا رسېدل چې د دواړو یو بل خلاف زما خیال یو پراکسی وار حالاتو کې دي چې کوم دا پراکسی وار ده، چونکې دا د یو سوپر پاور او پاکستان یو کمزورې اقتصادي طور باندې بدحاله ملک دی، نو هغه دپاره چې کوم آپشن دي هغه اوس تنګېږي. دې کې به زما په خیال باندې پاکستان لپاره به پکار وي ځکه چې ورکوټې ملک دغه قدرت نه لري، دغه توان نه لري چې امریکې غوندې ملک سره مقابله وکړي. پاکستان لپاره پکار دي چې اوس پالیسۍ کې څنګه څه تبدیلي پکار دی. دا کوم چې مونږه ستراتیجي جوړه کړې ده هغه زما خیال دی
په پاکستان کې دننه داسې یو حلقسته چې تور لګوي د هیواد خارجه پالیسي د پارلمان پر ځای پوز جوړوي او سیاسي ګوندونه په دې اړه لاستړي لناستوي. هم دې طرف ته په اشاره سره فرحت تاج وایي چې د پاکستان سیاسي ګوندونه په اوسني حالاتو کې له امریکا سره ټکر نه غواړي.
ما ته خدای نه ښکاري چې د پیپلز پارټي دا پالیسي د امریکا سره ټکر واخلي یا ان پی دا یا د ایم کیو ایم. نواز شریف هم نه ده خو فوج کې دا جرنلانو کې دا یو هغه پکشتا ده چې بس خلوی دوه داخل نه مو مو کوي شو مو دا جهادي ګروپونه ساتل دي. اخر امریکا به څنګه ټینګيږي او دا به خیال دا ده چې څنګه روس مې په دې جهادي ګروپونه باندې وبسته او دا شانتي امریکا سره بوم کو ایدو دا اندازه ده. ما خیال کې دا خطرناک ده او ما خیال کې دوته به دا احساس کیږي کوشش ودا کوي چې سټیج باندې څه طریقه او کی کنه لکه دا حقانه نه هغه کې شاته تر نه کی یا
خو د امریکا د ټولو پوجونو د مشر ایڈمیرل مایک مولن د امریکا د سینټ آمټ کمیټې ته تازه څرګندونو ته په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کرویلی چې کدا سي تورونه دوام ولري نو کدا سي امریکا خپل یو اتحادی له لاسه ورکړي. د رایټرز خبري اژانس په وینا د خبري نوموړې په امریکا کې د پاکستان له یو شخصي جیو ټلویزیون سره کړي دي. خو لیفټنن جنرال ریټایرډ تلت مسعود وایي کدا سي کېږي نو دا به د دواړو دونوں لپارا ڈیرا خطرناک وی.
ایسے تو اس کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا چونکہ برسوں سے
دا خوب دا پاکستان لپارا ڈیر نقصانی کاروی زکا چھے لکلونو کلونو راہی سے پاکستان پر امریکہ تکیہ کڑے دا دانی واضح پا پوزی او اقتصادی برخہ کی بلا دا یو سوپر پاور یا لوی زواک پتوگا چھے دا امریکہ پا نڑائی کے کم مقام دے او پس ڈول چھے نور حیوادونا ترخپل نفوز لاندے راوستے شی نو پدا سے حالاتو کے بعد دا پاکستان لپارا ډیره تاوانی خبروي. خو بل اړخته که وکتل شي نو دا دومره ساده خبره هم نه ده. په خپل امریکا ته هم دا خبره ګرانه پریوتای شي.
بریګیډیر سعد احمد خان بیا وایي چې اوس وخت را رسیدلی چې پاکستان د بهرنیو هیوادونو پر ځای خپل ټوله توجه خپلو داخلي ستونزو ته واړوي.
نو زما په خیال باندې زمونږ آپشنز کمیږي. زمونږ اوس پکار ده چې داخلي مسلو ته زیات توجه ورکړو او بیروني مسایل چې کوم دي هغه موږ پرېږدو. دا زمونږ په دغه کې نشته په مفادو کې نشته چې په افغانستان کې تاجک صدر دی یا ازبک صدر دی یا پښتون صدر دی. موږ خپل مسایل چې کوم دي خپل داسې مسایل دي چې د ماشو خلاف موږ کامیابي نه شو حاصلولې. د سیلاب خلاف موږ سره دغه نشته کچکول د چپکرې بار نه پیسې غواړو. خدای دې په پاکستان کې افراط تفریح په پاکستان کې لاقانونیت په پاکستان کې بیروزګاری په پاکستان کې صحت نشته پاکستان کې تعلیم نشته. دغه ته توجه پکار ده. پاکستان په کار دي چې خپل پالیسي تبدیل کړي. کوم خلک په پاکستان کې پراغشته ده دغشته ده اړین ته موږ سره زور شته ده دغه ته راغلی ده مذاکرات مې سره راولای چې دا مسله امریکا سره حل شي. په دې توګه خپل لار مې خپل تاسو دغه کوي موږ تاسو سره سره کار نشته.
که څه هم په پاکستان کې زیاتره کارپوهان په دې خبره اتفاق کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې د خرابېدو انتها ته رسیدلې خو د دوی په فکر داسې نه برېشي چې ګواکې دواړه هیوادونه به د تل لپاره خپلې اړیکې سره وشلوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال رادیو او ری اسوسییټډ پریس په پاکستان کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ په نښتو یو کتنه کړي او په دې هیواد کې د سختري زیډلې لشکري جنگوي د مشر د بندي کولو او په دې اړه د بخنی د نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په خبرګون یې تبصره کړې ده. غټی کې په دې رپورت کې اسوسییټډ پریس د پولیسو لخوا لیکي د پاکستان حکومت د سختري اسلامي اورپکې ډلې لشکري جنگوي مشر په لنډمهاله توګه په یو کور کې بندي کړی دی ځکه چې پرده باندې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د شخړو د زیاتولو د هڅې تور دی او د دوه میاشتې مخکې له جیل نه خلاص شوی وو. خبری اژانس لیکي د لشکر جنگي په تمویلونکي ملک اسحاق باندې د یو شمېر شیعه لګکیو په ګډون د لسګونو کسانو د وژنې تور دی. خدای د جولای میاشت کې د سوارلس کال قید وروسته ځکه خوشې شو چې سپریم کورت وویل په جیل کې د ده د ساتلو لپاره کافي شواهد نه وو. اسوسییټډ پریس د یو پولیس لخوا چې نوم یې خپل نه دی ښودلی لیکي چې د خلاصېدو سره سم ملک اسحاق خلکو ته د شیعهګانو په خلاف وینا کوله. لیکنه د رحیم یار خان ضلع د پولیسو د مشر سهیل چټا لخوا وایي چې پنجاب صوبایي حکومت امر کړی چې اسحاق دې لس ورځې په کور کې وساتل شي. رپورت د چټا لخوا زیاتوي چې د اسحاق چلند په هیواد کې مذهبي شخړې ته لمن وهي او اندېښنې یې راپارولې دي. د ملک اسحاق نیونه وروسته له هغې کېږي چې د بخښنې نړیوالې ادارې امنیستي انټرنیشنل په پاکستان کې له بریدونو څخه د شیعه مسلکو په ساتلو کې پر دې هېواد د لږو اقداماتو له کبله نیوکه وکړه. په لندن کې مېشت د بخښنې نړیوالې ادارې په خپل وروستي بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت او پوځ د دغه راز خونړیو مصیبي نښتو څخه د خپل ټولنې د هر وګړي د ساتنې په برخه کې خپله ذمهواري له پامه غورځولې ده. اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې ډیری شیعه او سنیان سره په ګډه آرامه ژوند تیروي، خو پاکستان دغه راز په دواړو ډلو کې د سخت دریځو لخوا پر یو بل باندې د بریدونو اوږد تاریخ هم لري. په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر بریدونه د سنیانو لخوا په شیعهګانو کېږي او په دوی کې لیکنې په بلوچستان کې زیارت ته پتلونکو شیعهګانو باندې د سنی سخت دریځې ډلې د برید بیلګه اخیستې ده چې نهه شیعهګان پکې ووژل شول. خبری اژانس لیکي چې په 1980 او 1990 کلونو کې پاکستان د شیعه او سنیانو ترمنځ د پټې جګړې شاهد وو چې زیاتره شیعه ایرانیان او سنی عربانو ته به د دواړو خواو له لوري د جګړو د دوام لپاره پیسې هم ورکول کېدل. د اسوسییټډ پریس په دې لیکنه کې راغلي چې اسحاق په 1990 کال کې ونیول شو او پر ده باندې په 2009 میلادي کال کې هم په پاکستان کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم باندې د برید کولو تور هم دی. اسوسییټډ پریس دا لیکنه په دې خلاصه کوي چې په وژنو باندې د تورن لشکر جنگوي د مشر ملک اسحاق خوشی کېدل د پاکستان په عدلي چارو کې د ستونزو او فساد د شتون غمازی کوي. او سم یو نړیواله موضوع، د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ملګرو ملتونو ته په دې سازمان کې فلسطینیانو ته د بشپړ غړیتوب ورکولو لپاره په رسمي توګه خواست وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي اسرائیلو دا مهال هم د فلسطین ځمکه قبضه کړې او امریکا هم پریکنده ډول ویلي دي چې په ملګرو ملتونو کې به د فلسطیني ادارې د دا ډول هڅو مخالفت کوي. تفصیل له واشنگتن د مشال رادیو خبریال هارون بچاره کوي.
خاغلی عباس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته له وینا مخکې د دې سازمان عمومي سکتر بان کی مون سره دغه په دفتر کې ولیدل او ورته په ملګرو ملتونو کې د فلسطینی ادارې د بشپړ غړیتوب غوښتنلیک وسپار. غونډې ته په وینا کې محمود عباس د اسرائیل حکومت او خلکو ته د امن لاس ورغوت کړل او د فلسطینیانو غوښتنه یې ملګرو ملتونو ته په دا الفاظو واوروله.
انني وقبل القاء هذه الكلمه
د خپل بیان لاورول مخکې ز غواړم تاسو خبر کم چې ما د فلسطینی ریاست د ولسمشر او د فلسطین د ازادۍ د تنظیم د اجرایی کمیټې د مشر په حیث د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر جناب بان کی مون ته د فلسطین چې سرحدات به هغه وی کم چې د 1918 میلادي کال د جون په 14 نیټه موجود ول او بیت المقدس به پایتخت وی د ملګرو ملتونو د بشپړ غړیتوب لپاره غوښتنلیک ورکړ.
دوله کامل العضويه الى هيئه الامم
خاغلی عباس په خپلو خبرو کې د اسرائیل حکومت د چک پوسټونو او دیوالونو جوړولو پر ځای ډایلاګ کولو ته وهڅو او په ډاګه کړه چې فلسطینیان به د خپلو جایز حقونو لغښتلو کله هم پشا نشي.
ان شعبنا سيواصل مقاومته الشعبيه
زمون خلک بعد اسرائیل او د حرفوي فعالیتونو او د دوی د آبادکاری او ګوخګيري د پالیسيو پر وړاندې خپل ملي او سولېزا مزاحمت ته دوام ورکړي. دوی د خپل دغه مزاحمت لپاره د نړیوال بشري قانون او کنوینشنونو سره په سمون کې مرسته ترلاسه کوي چې ورته د اسرائیل په شمول ګرد نه لاینا د امن لپاره د کارکونکو ملاتړ حاصل دي.
من اسرائیل ومن مختلف دول العالم
د فلسطینی ادارې مشر وویل دغه تنظیم په دا شرط چې اسرائیل د فلسطینیانو په ځمکو لا بادکارۍ او لاس واخلي تیار دی چې په سمدستي توګه د خبرو میستا راشي. د زیاتکړه ملګرو ملتونو ته د فلسطین د دوسیې دراوړلو مقصد د قانون او د انصاف د نړیوالو معیارونو پرنا کې د فلسطینیانو د حقوقو خوندي کول دي.
عندما ناتي بمظلمتنا وقضيتنا
موږ چې د خپلې بد ورځې حال او خپل دوسیه د نړیوال سټیج تراوړو نو دا سې کول دا سرګندوي چې موږ په سیاسي او ډیپلوماټیکی لارې یقین ساتو او دا چې موږ د یو لخيزه اقدام په حق کې نه یو. زموږ د هڅو مقصد د اسرائیل ګوخه کول او یا غیر معقوله ګرځول نه دي. په نسبتي توګه موږ غواړو د فلسطین د خلکو دلیل قانوني حیثیت وګټو.
احتساب الشرعيه لقضيه شعب فلسطين
لالويديزي غاله سخرا پورنوای چې په ملګرو ملتونو کې د بشپړ غړیتو په غوښتنه فلسطینیان لارو تراوتل او د خوخه سرګندونه وکړي. رويټرز اجانس بیا د غزا په پټای کې د حماس د مشر اسماعیل هانیه لخلیل لیکلی چې په یاد سازمان کې د محمود عباس له غوښتنې سره مخالفت ښودلې او ویلي دي چې فلسطینیان د خپلې ازادۍ په تحریک باور لري او دا چې ملګرو ملتونو ته به هیڅکله د سوال جوړې ونه غوړوي. د ملګرو ملتونو غونډې ته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم د جمعې په ورځ وینا وکړه چې وی ویل موږ د ملګرو ملتونو د قراردادونو په زور امن نشو راوستی بلکې د دواړو خواوو خبرو ته ناستې په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ لاره هوارولی شي. فلسطینیان دی باید اول اسرائیل سره په امن کې شي او ورپسې دی بیا ځان له یو دولت ترلاسه کړي. خو زه تاسو ته دا ویل هم غواړم هر کله چې د امن لوزنامه لاسلیک شوه اسرائیل به اخرینی هیواد نه وي چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین دی یو نوی غړی په حیث هرکلی کوي بلکې تر ټولو مخکې بوي. نوموړي وړاندې وویل د آبادکارۍ مسله دومره سنگینه نه ده او د خبرو اترو له لارې به حل شي خو د فلسطینیانو لخوا د یهودي ریاست نه تسلیمول یې د روانې شخړې د اصل نقطې په توګه یاد کړل. اخوا بیا امریکا چې د اسرائیلو کلک ملګری هیواد یادیږي رسنیو یې د خارجه وزیرې د زیارت د ورځې خبره راغستې چې ویلي دي حکومت به د دواړو غاړو ترمنځ د امن د خبرو اترو د لړۍ په بیا لولو کې مرستې وکړي. د رایټرز اجانس پر راپور کې راغلی د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ممکن د محمود عباس په غوښتنه تر هغه وخته کار کول وځنډوي تر کومې چې امریکا، روسیا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه په ګډه له داسې ویلامی سره راشي کوم چې به دواړو خواو ته د ډایلاګ د پیلولو لپاره د منلو وړ وي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
تاسو مشال رادیو او پښتونخوا کې ټکنده غرمه د 12 نیمه بجې دی. عبدالحی کاکر را سره په سټډیو کې دی او د دې سات لنډ خبرونه درته وایي.
د پاکستان د فوج مشر د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دغه هیواد د وسلوالي حقانی شبکې سره لاس لري. ریپورټونه وایي امریکایي بې پایلټ الوتکو په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې 15 مشکوکه اورپکې وژلې دي. ملګري ملتونه وایي د فلسطینیانو پر دې غوښتنه به د ګل په ورځ بحث کیږي چې د یو خپلواک فلسطینی حکومت غوښتنه کړې وه. افغانستان ویلي چې د روان کال په پای کې کېدونکې د بون په کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې څخه د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړي.
لند خبرونه و چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او راځي چې اوس د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته یو ځغلنده کتن وکړو. نو پاکستان کورنۍ او چاپی ورسپانو ته نن په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالې انیسا اجمل کتن کړي.
ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې د امریکای پوز مشر اډمیرل مایک مولن ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د حقانی ډلې ترمنځ اړیکې موجود دي او دغه سي د امریکای نورو چارواکو لخوا هم په پاکستان تورونه لګولې شوې دي. اداري لیکي چې کارپوهانو وینا ده چې امریکا په افغانستان کې په خپلو مقصدونو کې کامیاب نشوه نو ځکه هغه اوس په خپلو ناکامو پرده اچوي او په افغانستان کې د بد امنۍ لپاره پاکستان ذمہواره ګڼي. ورسپانه آج په خپل اداري کې لیکي چې پښتنه خدا پیدا کېږي چې د امریکای اعلی چارواکو لخوا تیر ورځو کې حقانی نتورک سره د پاکستان عسکري اړیکې او دغه سي په افغانستان کې د بریدونو کولو تورونو مقصد اخر څه دی. ادارې لیکي چې د پاکستان اولس اوس په دې لړکې د نورو شکونو ښکار کیږي نه. ادارې لیکي چې اوس تاسو ښکاري چې امریکا دا جنگ په پاکستان ورتپی او په دې وجه د امریکا لخوا په پاکستان تورونه لګولي شي. خو پاکستان سره اوس هم وخت شته چې د دې جنگ نه ځان را خلاص کړي او د مذاکراتو په ذریعه دا مسله حل کړي. روسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې تلسم آئینی بدلون رستو د صوبہ خیبر پختونخوا د سیاحت او آثار اکیډمی محکمې ته د اربونو روپے نه ورکولو لوجې د صوبایي حکومت او د مرکز ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شوې ده او صوبایي حکومت دا مسله په صوبایي کابینې کې او مشترکه مفادات کونسل کې د اوچتولو فیصله کړی ده. ادارې لیکي چې صوبې ته اربونو روپے نه ورکول د تلسم آئینی بدلون پسید ده او دغه سي د مرکز لخوا د صوبې عجائب ګرو نه قیمتي سامان پنجاب عجائب ګرو ته وړل هم د صوبایي حکومت خلاف تیدا. پکار خدا دا چې صوبې لا د بجلی په لړ کې خپل قسطونه ورکړې شي او صوبایي حکومت لا دا ټولې معاملې په مشترکه مفادات کونسل کې اوچتول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې به نن درته شاهین بونیری د دوه نړیوالو ورسمانو ګارډین او واشنگتن پوسټ د مقالو غټی کې وړاندې کړي.
ګارډین ورسپانه په خپل راپور کې لیکي چې په افغانستان کې د ناتو امریکایي کمانډان د پاکستان د فوج سر لخکر ته ویلي وو چې یو ټرک را روان دی چې چودون کې مواد پکې ځای په ځای کړی شوی دی. دغه خبرونه دوه ورځې وروسته په کابل کې بمی چودنه وشوه چې اوه اویا کسان پکې زخمیان شو. د راپور تر مخه په جواب کې جنرال اشفاق پرویسکیانی وړاندیز کړی وو چې نوموړی به په امریکایي اډه د برید ادرولو لپاره ټلیفون وکړي، خو وروسته نوموړي امریکایي استخبارات اونه کارول چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. دغه رنګ د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار د ایډمیرل مایک مولن لخوا په پاکستان د پاکستان د حقانی ډلې سره د مرستو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان یو خپلواک ریاست دی او هیڅوک ورته دړکې نشي ورکولی. د پاکستان د فوج ویان جنرال اتر عباس ویلي دي فرض کا دا خبره رښتیا ده، لویه پوښتنه دادا چې دا ټرک تر وردګ صوبې پورې څنګه ورسېد او ناټو ځواکونه یې تلاشي ولې وانه خسته. فوجي ویان زیاته کړې ده دا تش الزامونه دي. تازه صورتحال دا دی چې دغه رقم بریدونه په ډېرېدو دي. په حقانی شبکه دا الزام هم دی چې په انټر کانټینینټل هوټل باندې په برید کې لاس درلود. د اګست میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د ټولو نه ډېره خونړۍ وه چې یو اویا کسان پکې ووژل شو. واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکي د امریکای ټوله توجه په دې باندې مرکوز ده چې په کال 2014 کې د افغانستان خپل ځواکونه راوباسي او د جنگ خرچه را لګه کی. خو یو څو معاملې داسې دي چې ډېرې مهمې دي. لومبه باید واشنگتن په منځنۍ او سویلي ایشیا کې د خپلو ستراتیژیکي ګټو یو ځل بیا جایزه واخلي او وګوري چې آیا دا غوښتنه کوي چې د امریکایي ځواکونو د راوتونو وروسته دی د افغانستان او پاکستان سره مالی امداد جاری وساتلی شي او کنه. دویمه دا چې امریکا یو داسې پلان ته اړتیا لري چې د هغې د لارې دا خبره ومنلی شي چې د دې جګړې اصلي مرکز افغانستان نه پاکستان دی. دریمه دا چې موږ په دې اړه ډېر ایماندار پاتې شو چې د افغانستان حکومت ته د امنیتي ذمهوارو د منتقل کولو عمل کې به ډېر ستونزې وي. موږ باید د کال 2014 نه وروسته هم که چېرې موږ غواړو چې د غلطه پاتې شو باید د خپل کردار په اړه ایماندار پاتې شو.
د مشال رادیو نوی خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
د نړۍ رنگونه خبرونه د رواني خبرونې په زولي کې دا اوریدلې مهیروي دوه رپورټ لرو. دوه رپورټونو وروسته به د نړۍ رنگونه خبرونه واري د نړۍ له بیلابیل رنگونو نه به پکې خبر شي. اوس افغانستان ته ورځو. په افغانستان کې د سولې د عالی شورا د مشر پروفیسور برهان الدین رباني د فاتحي د مراسمو حال درته درکو. په دې فاتحي کې د دولت لوړپوړو چارواکو د ولسمشر کرزي په ګډون لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. ولسمشر کرزي د فاتحې په مراسمو کې وویل چې د سولې خبرو اترو ته به دوام ورکوي او د استاد رباني د وژلو سره به د سولې خبرې اترې په ټپه نه درېږي، بلکې له دروغ جوړې بهیر به دوام مومي. په دې اړه نور تفصیل له کابل زفیر ژمن راکوي.
د برهان الدین ربانی د جنازي مراسم د جمهوریت ریاست د ارګ پانګړ کې تر سره شول چې یو شمیر حکومتي چارواکو د نوموړي خپلوانو پلویانو بهرنوي ډیپلوماټانو او ملمنو پکې ګډون وکړ. خاغلی حامد کرزی برهان الدین ربانی ګران شهید یاد کړ او د هغه د شخصیت او ژوند په اړه خبرې وکړې. نوموړي د سولې لپاره په هلزلو ټینګار وکړ او ویل د هغه مړینه د الزامي کوي چې افغان دولت د سولې او امنیت پر لار کې خپل هلزلو ته دوام ورکړي. خو جمهوریت ویل دولت متحد دی چې هغه کسانو سره جدي چلند وکړي چې له سولې سره دښمنی کوي. دی وایي موږ په عین وخت کې چې سولې ته د رسیدو لپاره چې زموږ د ګران شهید استاد هیله وه خپل هلو ځلو ته دوام ورکوو، خپل مسؤلیت بولو چې له هغو کسانو سره په جدیت چلند وکړو چې د سولې سره دښمني کوي. په دې برخه کې به د افغانستان دولت د خپلو خلکو له مشورې سره سم عمل وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی په خپل وینا کې برهان الدین ربانی ته د افغانستان د سولې د شهید لقب ورکړ. ښاغلی کرزی د ربانی وژن کې مکارو بلل ویل چې د نوموړي له زړسوینه په استفادې سره هغه ته ځان ورو رساو. مراسمو ته د برهان الدین ربانی زوی صلاح الدین ربانی هم خبرې وکړې او له دولت نه وغوښتل چې د نوموړي د وژنې عاملین تعقیب کړي. د شهید استاد د همسنگر او بچیانو په توګه د افغانستان له دولت نه زموږ غوښتنه دا ده چې د هغه د شهادت د عاملینو په تعقیبولو کې له هیڅ ډول هڅونه دریغ ونه کړي. د افغانستان ملت او د شهید استاد همسنگران به د سولې د باعزته کامیابۍ په برخه کې چې د جهاد او مقاومت له ارزښتونو سره سم وي او زموږ د ګران هیواد مهمه اړتیا هم ده، د افغانستان له دولت نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. د جنازې له مراسمو وروسته د برهان الدین ربانی مړی د کابل وزیر اکبر خان غونډې ته ولېږدول شو او هلته خاورو ته وسپارل شو. د تدفین په مراسمو کې وروسته له هغې د څو دقیقو لپاره د خلکو ګډوډي رامنځته شوه چې د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په شور او ځواک سره د ربانی په اړه خبرې پیل کړې او د خلکو احساسات یې راوپارول. یو شمیر خلکو د امنیتي ځواکونو پر خوا تیږې وار کړې او هڅه کېده چې ګډوډي نور هم زیاته شي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا هوایي ډزې او د استاد ربانی د ځینو خپلوانو لخوا توصیه د دوی د بیرته رامیدو سبب شوه. برهان الدین ربانی د تېرې سې شنبې په ماښام په خپل کور کې د یو داسې کس لخوا په ځان وژون کې حملې سره ووژل شو چې ځان یې د وسلوالو مخالفینو قاصد معرفي کړی و، خو د نوموړي د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. او وسلوالو طالبانو هم په یو پیغام کې ویلي چې په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي. د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ری پروانه خبرونه کې مو په کابل کې د سولې د عالی شورا د مشر او د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی د جنازې د مراسمو په اړه واوریدل چې په اخره کې یو څه ناسه ګډوډي رامنځته شوې و خو مخنیوي شوې ده. اوس هم د سولې په اړه په مومندو کې د یوې مشاعرې حال درکو. دغه مشاعرې ته د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی ورغلی او داسې انزور لري.
د مونډي د وران شوی پل سره نږدې ته خیالي د سیند په غاړه د شاعرانو تنظیم چې د قلم او کورنۍ نومېږي بیګام خامی د امن پر موضوع د مشاعرې محفل جوړ کړو. په دغه محفل کې هم د دغه غونډې مشر شهریار د خپل کلام وړاندې کړو چې څو شعرونه یې داسې دي.
یو خوا چارې د سامراج دی، پښتانه تلا علاج دی، بل خوا جبر د مولا دی، صافت دی، سبلا دی، پجامه د علمیت کې زهر راکلی په شربت کې، دماکو باندې موجنی په ګولو باندې موجنی، او د دې رن علاج پکار دی خو په ننګ او په کردار دی. پښتانه که بیدار نشو قربانې ته تیار نشو، په تاریخ کې به ارک شي، په قانونو کې بس پک شي، او زیات له دې به پښتون رورا بدبختی بسوی نورا. زما تا دغه وینا مخکې خپل خوښه ستا
په محفل کې د شبقدر مټه مغل خیلو کتوزو او د محمود جنسی د نږدې سیمو یو شمیر شاعرانو ګډون وکړو، او په دغه کې یو نصر من الله عاصم هم وو. او هغه روانو خراب حالاتو ته د شعور او د پوی د زده کړې لپاره بد نه ویل او ویل یې
د مخکې په نسبت اوس په خلکو کې ادبي شعور زیات شوی دی. مخکې به چې مونږه مشاعره کولې ټولنه به کې دی، نه به مونږه په کمیټي حال کې کولې یا به یو بنځي کې کولې، او هغه سره به صرف شاعران مرګري راتل. اوس چې دی نو اوس مونږه دا مشاعره مونږ هم لږ وسیع کړې چې په دې خلکو شعور پیدا شي، او په اوپن ځایونو کې او کلو کې او اجرو کې مونږ دا پروګرامونه شروع کړو. نن سبا خلک چې کوم ته زیات تر راځي.
په محفل کې غندل خان غندل نومې یو بل سپینګری شاعر هم ناست و. هغه یو کلام وړاندې کړو چې څو شعرونه یې داسې دي.
په دغه کلي کې چې خلک نو چرته لاړل، څوک پکې نشته، دی ورونو ته ژرندې پرتې دي. هغه زلمی د پښتونخوا نه څه شو، لاړل دفن شو په قبرونو یې قاضې پرتې دي. په دغه غم باندې چې نه جاړم څه به کومه، په جړا جاړم په جړا مې سترګې سرې پرتې دي. کله چې تلې دغه خلک نه وي غندل هغې پورې کیسې پرتې دي.
حیات اقبال حیات شاعرانو د دغه تنظیم د قلم کورنۍ صدر دی او وای د پښتو ژبې د شاعرانو کلام نن ډیر لوړ حیثیت لري، ځکه پکار ده د پښتو ژبې خدمت په ښه ډول هر څوک وکړي.
مونږ ټولو لپاره دی، ټولو پښتنو لپاره دی چې هغه خپل پښتو ته وده ورکړي، خپل شاعر ادیب ته ورکړي. او زه به دلته دا خبره وکم چې نن چې زما د پښتو ژبې کم شاعر دی، نو زه د نورې نړۍ د شاعرانو ادیبانو سره څنګ په څنګ کې خدای شم، او زما شاعر چې کم دی نن د هغوی په مقابله کې د هغې نه زیات معیاري کلام لیکلی شو لیکلی دی.
محمد کبیر مومن هم د مټه مغل خیلو اوسیدونکي دي او په دغه محفل کې ګډون وکړو. هغه وویل اوس د زیاتره شاعرانو کلام داسې شو لکه سو صدی وړاندې د پښتنو شاعرانو چې وو د ازادۍ سوچ او د غلامۍ نه د خلاصون.
زمونږ دا مرګري اوس چې کم دین یو ځل بیا لکه دا تحریک آزادۍ زمونږ چې کم مشرانو پای کې کم دا کړی دي، او وی پخپل نظمونو سره پخپل شعرونو سره په خلکو کې یو شعور او یو خوی چې کم دین بیدارولہ، نو اق کرنګ یو کوشش چې کم دین زمونږ دې مرګونو راغشتي دي. زه امید کوم چې ان شاء الله په راتلونکو وخت کې به پښتانه بیا خپل اغه چې کم دوی بیللې دي اغه مقام به بیا مونږ.
تاسې مشال رادیو اوري او وسم د نړۍ رنگونو د اونیس پروګرام وخت را رسیدلی. د نړۍ رنگونو کې د نړۍ د بیلابیلو رنگونو په اړه تازه معلومات ګلای از درکوي.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستاسو قربا ګلای اعظم په پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. په دې پروګرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. قدرمن اوریدونکو لومړی زو خیبر پختونخوا ته چرته چې یو کس قاضي سجاد او د هغه روډ وړوکی جاس یا ګلایډر جوړ کړی وو. په پی خبر کې زموږ همکار فواد علی شاه قاضي سجاد سره مرکه کړي چې قاضي سجاد خپل تعارف صدا سي کوي.
زما نامه قاضي سجاد ده، لنډیر باب خیبر پختونخوا اوسیدونکی ما. دا فلاینګ چې کوم دی دا زما د بچپن شوق. زه بچپن
تاسو تعلیم څنګه کړو؟
زما میټریک ده. خدا کارونه ټول د شوق په بنیاد سره کیږي.
جاس جوړول دا خیال مو ذهن ته څنګه راغو؟ کله نو په کار شروع کو؟ څومره وخت و شو؟
دا شوق زما وو په 78 کې. ما یو د جنس باند یو مووی کتلی و جهاز پاغې کې هغه والو زولو. زه ډیر زیاد دغه شو ما چیر دا خو ډیر خوشو او سمپل مړه تخکارو شو چیر بدی باندې بنده کوشش وکړ دا شی جوړې دی شي. بیا غ فلم ورپسې ما دوباره وکړو او ای پسې ما بیا دوباره چې فلم وکړو نو ما ته نه سنکشه واغستا او ذهن کې مې دا غیا خکه کینول. بیا راغه مدل ته کې کور تا فرهاد او زما ورو خري پاک دی په خیاغم وو بدی کې پروگرام کې موږ کسانو دا شی شروع کړو.
دا شروع کول په ټیم کې تاسو سره وسایل سمره وسایل مورت څنګه راغون کل او سمره ستون سي درته دي کار شروع کې دوکه مخې ترا
ير هغه ټیم موږ سره هیڅ پیسې نه وي. څه پیسې به ګوتل کور کې راتلې مورته بیس سودا لرړ مې کې ملګلې کې پیسې بچکول هغه بمږه دا کپڑا غستا سمت بند ډبلې م پیا غستو والي سي مې په سعودي عرب کې وو. موږ په کور کې به مور نه په پس مصیبت پانه هغه ټیم سره 10 روپے 20 روپے دا وړ غټشه دا شی شکم دې دا ما دا ګډه شکم دا انګلیش ور د کایټ وای د دې د تیلی د بانه سټډیو د دې د کاغذ دا مارو او د دې نه ما د دې ماډل جوړ. بیا هغه ماډل بم په لړ کولو کله باغه ټیک لاړو کله باغه غلط پری وته. بهرحال بیا هغه ماډل چې اخره کې هغه موږ پوره دغه چې کم یو سایز د دې هینګ لیډر هغه سایز تا ورسېدو هغه غیر لپاره میټیریل پکارو. میټیریل کم دی کې
په خو مو هغه میټیریل چرته را پیدا
کړو. میټیریل چرته بیا لړم په صدر کې کباړی بازار کې بها غټم د دې پیراشوټ کپڑے ملاوی دي خلک بس نه دي موټر د پاره کورونه جوړ. نو هغه پیراشوټ کپڑا مو واغسته او ډبره بازار ته لاړ ول تکم بانسونه واغسته. بانسونه بیا جوړ کړ. بیا د بانسونو جنټه مول غلا غټم د المونیم پیپ زنګ په مل کې نو نور د اوسپنې پایپونو دا شینو واغ درنو. نو هغه د بانسونه پایپونه به بانسونه به مونږ خپل کې په کاریګر باندې په ټیمګر باندې هغه باندې مونږ دا یو ځای کولو هغه باندې به ریپورټ وهلی. خپل ځل چې ما ټیک اف کولو نه هوا وا نه په کوی دوه چې د پاره سه هوا پکاري دی راته چې بدی نه ته منډه کلتنه به ټیک اف کیو الته به کوشش حالانه غړ غړ کیکر وړاړو ما هغه چې ما منډه کاغه ایس لفټ باندې غسلانی کیکر کې پرې وته.
تو زله تاسو تاسو تجربه ناکام شوه.
دا ډیر زل ناکام شوه.
مثلا مونږ به لو بیا
نه نه دا انتهای زموږ شوکو انکرجمنت به بدی کې دوه شوم بدی سره منډه کنو دی به لفټ واغستو دی به شلفټ واغستو موږ چیر دا شی شي خو بره زور کوي بیا موږ دغه ته یوړو دا دلته دورانی ډراپ زون دی سوري زو شګه چې ورته وې دی په خبر نه بهر هغه ته لاړو ولته کې مور سره بشو کې به مور سره منډي والي ټوپ پم کو د کمر نو لګ بس لاړو الته بیا پری و بیا موږ یې راشه دی بل طرف ته منډو دا هوا باندې یاره غم چې هوا ته مخامخ کو وینګ پخپل چت شو مونږ
یعنی هغه ټیم کې تاسو دا پته نه و چې هوا چې د دې سره بدلو شي
ها وا دا موږ ته دا پته نه و چې د دې تعلق دی هوا سره دی د ته مخامخ نه هوا پکار دی یاره زمونږ د خوشاله امتحان و چې هر دا خو غره غره خپل چې دی دا زمونږ لاس کې نیول او دا وینګ په خپل بر خپل موږ بلاند را خو وینګ به زور کړو
د کار شروع کې دونه والي تر رجستریشن پورې تاسو سمره ټایم سمره پیسې و لګی دی
یاره پیسې خو ماته یاد نه دی ولا شاغه ټایم یو خو ډیر زیات ارزانی و او په ډیرو لګو پیسو باندې ډیر زیات کار کړو او رجستریشن خو الا او شو چې جهاز ټیک ټاک والو ته او دو کسان پکې والو ته نو رجستریشن تقریبا دیس درے کا ٹائم
داو قاضی سجاد چپا پاکستان کے لومڑے کا سوچے وڑو کے جاس یا گلائیڈر یہ جڑ کڑے وہ د امریکه خلای اداره ناسا با را روان دو کالو کې د خلای سفرونو باندې یو اشاریه شپک ارب ډالر خرچ کوي د امریکا خلائی ادارہ د خلائی مشن لپاره یو مکمل نظام جوړول غواړي چې پکې جازونه په ځمکه او خلا کې کارکونکي او نړیوال خلائی سټیشن تاسو مزلي شامل دي د امریکا خلائی جازونو مشن سرته رسیدلې دي او اوس په روس تکیه کوي چې خپل ستور مزلي نړیوال خلائی سټیشن ته ولېږي روس د یو ستور مزلي 50 میلیون ډالر اخلي د امریکا خلائی ادارہ ناسا د وینا ترمخه 15 ټنه وزن لرونکو او شل کال پخوانی مصنوعي سیاره به د ستمبر په 30 نیټه په ځمکه را غورځيږي دا مصنوعي سیاره ل خپل مدار نه بهر شوې ده او 8 کیلومتره فی سیکنډ په رفتار شمال اړخته د را پریوتو امکان دی اداره وایي مصنوعي سیاره چې کړه د ځمکه په مدار کې دننه داخل شي نو دا به وسوځيږي یا به مات شي په ځمکه را غورځېدو سره په دې کې د ځاني زیان تناسب ډیر کم دی د دین وړاندې په کال 1901 کم نبی کې د امریکا یو مصنوعي سیاره په استرالیا کې را غورځېدلې و د استرالیا حکومت د ملبی صفائی لپاره د امریکانا 400 ډالر معاوضه اخستې و قدرمن اردوونکو اوس زو هینتا چرته چې سائنسدانانو د چندخ 12 نوي قسمونه موندلي دي هین ساينس دانانو د چندخ 12 نوي قسمونه موندلي دي په عمومي توګه په شپه کې د چندخو موندل ګران وی د هین نوي ډيلي په هنتون یو پروفیسور ستیا باهم وای چې دا بده مرغه په هین کې د زمري او د هاتیانو د خوندي ساتلو باندې توجه ورکړی کیږي خو نور زناور ته پاملرنه ډیره کمه ده دوی وای چندخ نسل هم له ډیر خطر سره مخامخ دي ځکه چې په الودګي کې ورسته ورځ اضافه کیږي او د دې نسل د خوندي ساتلو لپاره اداري سهم نه کوي د نوي موندل شوی 12 چندخو په اړه ساينس پوهان وای چې د دې اوازونه د پښو پشان دي او دا ډیر جلا حیثیت لري دا وخت په هند کې د چندخو 3.5 دیش قسمونه دي د امریکا ساينس پوهانو د زلزلې پیشګی خبرداري ورکوونکي کمپیوټر باندې کار کوي په کالیفورنیا کې ساينس پوهان د فروری میاشت راهیسې د زلزلې پیشګی خبرداري په نظام کار کوي د جاپان 12 مارچ زلزلې وروسته امریکایي چارواکو په دې تجربو کې توندی راوستي ده چې ولسته د زلزلې نوړاندې خبرداري ورکړي ساینس پوهان په ځمکه کې دننه داسې سینسرز یا آلې لګوي چې زر تر زره په ځمکه کې دننه حرکت معلوم کړي او کمپیوټر ته ورسوي. د جاپان کوبی صوبه کې د 50 میلیون ډالرو په لګښت د زلزلې پیشکی خبرداری نظام جوړ کړی دی. د جاپان 11 مارچ زلزلې نه 8 سیکنډ وړاندې ولس ته خبرداری ورکړی شوی و. د امریکا یو ادارې د سنگلاهو چې په اوبو کې ژوند کوي غاښونه موندلې دي. تحقیق کوونکي وایي سنگلاهو دا غاښونه 2 میلیونه کاله زاړه دي. د دې وړاندې په جرمني کې د سنگلاهو غاښونه موندل شوي وو چې د لس نه واخلي تر 2 میلیونه کالو زاړه وو. قدرمن اوردونکو یو داسې کیسې نه مخبرو چې سوي د یو مالک ژوند بچ کړی دی. زو د امریکا ریاست الاسکا ته امریکا الاسکا یو اوسیدونکو وای چې سار وختي سوی د دې په سینه راوختل او په خپو یې دوی د راویخولو کوشش وکړو چې کله د دوی سترګې وغړېدې نو وی کتل چټوله کمره د لوګینه ډکوا. دوی زر تر زر خپل لور او نور کورواله راپاسول او د کورنه بهر راووتل. د سوی د بهادرۍ لامل ټوله کورنۍ د بدې پیښې څخه بچ شو. امریکا ټکساس یو ځواني جنۍ په ټګۍ د کینسر د ناروغۍ لپاره 10,000 ډالره چنده راغونډه کړې ده. 13 کلن روت انګلیکا یو فنډ جوړ کړی وو او خلکو ته ویلي وو چې دوی د کینسر په ناروغۍ کې اخته دي. د دې جنۍ لپاره 10,000 ډالره چنده راغونډه شوې وه خو پولیس دا معلومه کړه چې روت ته خو نه کینسر ده او نه څه بله ناروغي. پولیسو دغه جنۍ نیولې ده او پرې مقدمه هم کړې ده. د امریکا ساینسدانانو یو داسې لیزر جوړ کړی دی چې د سړک غاړې خښ شوي چاودونکي مواد موندلی شي. د ساینسدانانو د تحقیق تر مخه هر یو مالیکول خپل انفرادي فریکوئنسي لري او د دې له کبله دا لیزر مالیکول د بم مالیکول شناخت کولی شي. د امریکا میشیګن پوهنتون تحقیق لومړی مقصد په افغانستان کې د سړک غاړې خښ شوي چاودونکي مواد نه ځواکونه بچ ساتل دي. اوس د فلمی نړۍ خبري او کیسې. د هند سینما نوې فلم اذان چې د اکتوبر په 16مه نیټه د نمایښت لپاره وړاندې کیږي د ترهګری په موضوع جوړ شوی دی. په دې فلم کې پاکستانی فنکارانو هم کار کړی دی. د هند سینما مزایه فلم هم تم او شبانه د ستمبر په 10مه نیټه د نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې تشاد کپور او سریاس کار کړی دی.
جتنی اس کی مارکیٹ ویلیو اتنے کا پرسار.
د هالیوډ نوې فلم ریل سٹیل بعد اکتوبر په 10مه نیټه د نمایښت لپاره وړاندې کیږي. دا فلم په ویډیو گیم جوړ شوی دی او د هالیوډ مشهور ستوري هو جیک مین په کار کړی دی.
واز هی لایک اس ا باکسر چارلی واز دی ټاپ کنټندر نمبر 2 ان دی ورلد دین دی فایټ گیم چینج کمینګ وذ یو
نو یو ناٹ
یو ګاٹ ناثینګ لیفت واٹ ام یو لوکینګ فور
انیثینګ آی کڈ یوز ٹو پټ ا فایټینګ روبوٹ ٹوګیدر.
د امریکا مشهور کارټون دی لاین کینګ چې لومړی په 1974 کې نمایښت لپاره وړاندې کړی شوی و اوس بیا په 3D کې وړاندې کړی شوی دی.
او په باکس افیس کې په لومړی نمبر دی. فلم دی لائن کینګ په لومړی اونۍ کې دیش میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبا او هیله لرم چې تاسو زړه تبا پریوتې وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې قانون کې قصې او واجب معلومات مو سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار کولی شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00420221121. زه به دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کړم 00420221121. هم دې سره قربا غلاسته اجازه ورکي را روانه ونی به بیا در سره يم فلوی لا مسپار.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په اوه منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم درو بجو،
شعر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.